وخت د ورځې څلور بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي او پکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو پیښو او تحولاتو خبرونه او ریپورتونه لرو. زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. د هلمند امنیتي چارواکي مني چې د پولیسو په لیکو کې تلفات زیات شوي، خو وایي چې طالبانو د مخامخ جنگ توان له لاسه ورکړی او اوس اکثر غلچکی بریدونه کوي. درنو اوریدونکو د دغه خبر تفصیلی رپورت د خبرونه په سر کې لرو، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسې په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. د کاپیسا د ملي امنیت 15 کارکوونکي په پروان کې په یوه تروریستي حمله کې وژل شوي دي. روسیا وایي له امریکا متحدو ایالتونو سره چې لیدل کیږي له سړې جګړې وروسته ځان ډېرې ټیټې کچې ته راټیټ کړی نشي کولی اړیکې ښه کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسې په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. اشرف غني چې نن یې په ارګ کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وینا کوله، یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کیږدي او له جګړو لاس واخلي. ولسمشر د کابل د سولې د پروسې د دوهم کنفرانس په اړه چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د راتلونکې چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې جوړ شي وویل
یک هفته بعد از امروز کنفرانس دوم کابل صورت میگیره.
لنن یو اونۍ وروسته د کابل دوهم کنفرانس جوړیږي او د دې کنفرانس هدف دا دی چې د سولې په اړه یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړو او هم طالبانو نړۍ او خپلو خلکو ته د سولې د خبرو پیغام او وړاندیز وړاندې کړو.
با طالبان با دنیا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کنفرانس کې به د په لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د کاپیسا د ملي امنیت 15 کارکوونکي په پروان کې په یوه تروریستي حمله کې وژل شوي دي. د خبرې د پروان ولایت د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه پیښه نن د ورځې یوه بجه د دې ولسوالۍ د توپ غره په سیمه کې شوې ده. ښاغلي قدوسی زیاته کړه چې د کاپیسا د ملي امنیت د ریاست مدیر او څلور کارکوونکي چې په یو موټر کې سپاره وو او د توپ غره سیمه کې خپلو کورونو ته تلل په لاره کې د ناپیژندو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په سړکونو کې د امنیتي تدابیرو زیاتېدل د امنیتي پلان یوه برخه نه ده او ډېر ژر به لرې شي. دا خبره د دې وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویویل
اول خوی بندش راهی را که شما میبینین شامل پلان امنیتی کابل نیست. پیش از اوی بعضی تدابیر پیشگیرانه به اساس از اوی کار صورت گرفته. با تطبیق پلان امنیتی کابلی راهبندان در طرف نشی مشکل برطرف نشی.
په کابل کې د وروسته یو څو خونړیو حملو وروسته په دې ښار کې زیاتو شوو امنیتي تدابیرو چې په ترڅ کې یو شمېر سړکونه بند شوي ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په روان کال کې په مختلفو ولایتونو کې د مخدره موادو د پروسس 28 لابراتوارونه له منځه وړي دي. خلیل بختیار نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز وویل چې د دوی پولیسو په روان کال کې د مخدره موادو ضد څه کم 2500 عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 2840 اتیا تنه توقف شوي دي.
د یو جمله مزنونین 69 نفر موظفین خدمات
د مزنونو کسانو په ډله کې نه شپته د عامه خدمتونو د ادارو د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د نورو دولتي ملکی ادارو مسولین شامل دي. شپک 50 خزینې ول شوې دي. 14 بهرنیان چې شپږ پاکستانیان او وی ایرانیان دي هم نیول شوې دي. د خاغلی بختیار په وینا د روان کال په ترڅ کې د غراز یو دیش ټونه مخدره مواد هم کشف او ضبط شوې دي. دا هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وای نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. شاهد خاقان عباسي دغه غوښتنه پرون د حکومت د کابینې په غونډه کې وکړه. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستانه د بیرته ستنېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابروي، خو له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په پتمنه توګه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې ډېره 1.4 میلیون راجستر شو کډوالو ته د پاکستان حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه 2 میاشتې نور وخت ورکړی چې په خپل خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه شي. پر دې سربیره ویل کیږي چې په دې هیواد کې نور 1 میلیون کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري اوسي. او روسیا وایي له امریکا متحدو ایالاتونو سره چې لیدل کیږي له سړې جګړې وروسته یې ځان ډېرې ټیټې کچې ته راټیټ کړی نشي کولی اړیکې ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه او د اوکراین د کړکیچونو او پر روسیې د تورونو لګولو په اړه د موسکو او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف نن واشنگتن تورن کړ چې هڅه کوي د روسیې د راتلونکو جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د مخه د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دا وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو 10 روسان د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د لاس درلودلو په تور مجرم پیژندل او پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ورځې 4 بجې او 6 دقیقې دی. درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې لرو. د هلمند امنیتی چارواکي منی چې د پولیسو په لیکو کې تلفات زیات شوي، خو وایي چې طالبانو د مخامخ جنگ توان له لاسه ورکړی او اوس اکثر غلچکی بریدونه او چاودنې کوي.
تلفات اکثرا په پوستو کې شوي او په پوستو کې تاسو په جریان کې یاست چې موږ چې هر اقدام کوو زموږ هغه اقدام باید هم قانوني وي، هم ضروري وي، هم متناسب اقدامات.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش په ملاتړ مظاهره وکړه.
د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په سم ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته خپل حقوق ورسیږي، موږ د جمهور رئیس دغه پریکړې نه کلک ملاتړ کوو.
د لوګر نوی والی وایي امنیت او بیا رغونې ته اولویت ورکوي.
موږ باید اول کوشش وکړو د خپل علماي کرامو سپین ږیرو ځوانانو سره چې د امنیت باندې ډېر تمرکز ولرو.
اسلام آباد وایي د واشنگتن لخوا د تروریستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د 3 میاشتو لپاره وځنډول شول. نور مطالب او رپورټونه هم لرو او د خبرونې په 2.5 ساعت کې 19 پروګرامونه اساسي حقوق او ژوند په شیبو کې مه هیروئ. راسره وسی د هلمند امنیه قماندان وایي د امکاناتو د کموالي لپاره د پولیسو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. مل پاسوال عبدالغفار ساپی رسنیو ته وویل چې تشکیل کم دی او د وسلوالو مخالفینو په نسبت درنی وسلې هم کمی دي. هغه وایي طالبان اوس مخامخ جنگ نشي کولی او اکثر غلچکی بریدونه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
د هلمند امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی ومنل چې په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات ډېر سوي دي. قماندان د رسنیو سره په یوه خبرې ناسته کې وویل هغه پولیس سرتیري چې د نادالي په مربوطاتو کې یې پرمختګ کړی دی بلا نغاره شپه ناوخته د وسلوالو د سختو بریدونو سره مخامخ کیږي. امنیه قماندان زیاته کړه د پولیسو دنده د قانون تطبیق او د عامه نظم ټینګول دي، خو اوس د جګړې قربانیان دي او روان خراب امنیتي وضعیت په دوی تپل سوی دی.
تلفات اکثرا په پوستو کې شوي او په پوستو کې تاسو په جریان کې یاست چې موږ چې هر اقدام کوو زموږ هغه اقدام باید هم قانوني وي، هم ضروري وي، هم متناسب اقدامات وي. نو زموږ په پوستو کې هغه لازمه وسله او هغه تجهیزات چې د دغه تهدیداتو سره انډول ولري، برابري ولري، دغه د پولیسو سره نشته. ګرچه موږ د ملي اردو د خوانه حمایه کیږو، د آرس د قواو د خوانه حمایه کیږو.
هغه کوم او شمیرې چې څومره وړاندې ازادي راډیو تر رسیدلی دي ښیي چې د روان مریض کال په 2 میاشتو کې 18 تنه افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت د سنګوریانو ډله ده وژل سوي دي او تر دې ډېر نور ټپیان سوي دي. امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وویل که څه هم وسلوال د لویو بریدونو توان نه لري خو په دې وروستیو کې د جنگ تاکتیک بدل کړی دی.
امنیتي او دفاعي ځواکونه چې غوښتلي وي چې هرې ساحې ته سفر وکړي، په هغه ساحه کې عملیات وکړي، دوی مخامخ مقاومت نشي کولای او ساحه پرېږدي او د شکست سره مخامخ کیږي. اما دښمن هلې ځلې کوي چې په مختلفو تکتیکو موږ ته زیان واړوي. فعلاً په دې ورځو کې په دې وختو کې زه درسره منم چې دوی ځینې غلچکي بریدونه په بعضو پوستو باندې کوي چې متاسفانه کله ناکله مشکلات یې ایجاد کړي دي، خو د پوستو د شدید مقابل مقاومت په نتیجه کې او د هغه ملاتړ چې د هغه زموږ د پوستو نه او د کمربندونه شوی ده، بیا هم دوی ته درانه زیانونه اوښتي دي.
تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا غړو د وسلوالو ځواکونو په رهبرۍ تور پورې کړی و چې مدیریت نه لري او اکثره بې سواده دي چې د جګړې او ځواکونو په اداره او رهبرۍ نه پوهېږي. کومندان د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم مرسته کوي وویل هو، خو پوستې خامې دي او تر هغو چې دوی ته هوایي ملاتړ رسېږي هغه سکوت کوي. محمد راستي، د ازادي راډیو هلمند.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ په مرکز اسداباد کې لزګونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش په ملاتړ مظاهره وکړه او له ولسمشر یو غوښتل چې باید څومره ژر چې کېدای شي د نورو ولایتونو په ګډون کونړ ته هم د یادو تذکرو د ویش مامورین ورولېږي. روح الله انوري په دې اړه مفصل ریپورت لري.
د کونړ مرکز اسداباد کې د چهارشنبه ورځې سهار 9:30 بجې له کیرال او دم کلی څخه په یو وخت د تکبیر په نارو موږ د ولسمشر غنی د هرې پریکړې املاتړ یو. په ټول هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش غواړو په شوارونو پیل شو. مظاهرین چې کله د شهیدانو څلور لارې ته راورسېدل نو ورته مولوی ضیاءالرحمن الایار په خپلو خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني مراحل طی شوي او اوس یې د ویشلو په وړاندې هیڅ ډول بهانه شتون نه لري.
زمونږ دین اسلام دی او زمونږ ملت افغان دی. هر هغه څوک چې د اسلامیت او د افغانیت سره کینه او حسد لري هغه زمونږ د دې ملک اصلي او ولی او وقتی او دایمي دښمنان دي. د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په سم ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته خپل حقوق ورسیږي موږ د جمهور رئیس دغه پریکړې نه کلک ملاتړ کوو.
مولوی الایار هغه کسان یاغیانو بلل چې څوک د ولسمشر اوامیرو څخه سرغړونه کوي او له ولسمشر وغوښتل چې باید دغه کسان محاکمه کړي.
او هغه څوک چې د ولسمشر فرمانونه نه مانی هغه د خپل خوالي او کفري کفري موږ ټول غند دغه منګا باغین کړو. دا باغین دي یو صحیح نظام په مقابل کې او موږ په ولسمشر غږ کوو چې د ګناه ټول ملت ساتل شوړای دي دا خلق د قانون منګولو ته وسپاره.
حاجی فیض محمد خان وویل څوک چې د تذکرو د ویش پروسه د ستونزو سره مخ کوي هغوی په هیواد کې سوله او امنیت نه غواړي او د هر چا په اشارو چې د دغه قانوني کار مخالفت کوي هم هغو هیوادونو ته دی لاړ شي. لاریون تا ګڼو ویناوالو د برېښنایي تذکرو د اهمیت او ارتیا په اړه خبرې وکړي. دوی ټولو له ولسمشر وغوښتل چې څومره زر کېدای شي باید کونړ ته د الکترونیکي تذکرو مامورین راولېږي څو دوی تذکری واخلي.
موږ په حکومت غږ کوو چې زر تر زره په مرکز کابل او ټول ولایتو کې د دغه تذکرو ویش او لړۍ شروع شي.
د لاریون ګډونوال قاری محمد شعیب ازادي راډیو ته وویل څوک چې د برېښنایي تذکرو د ویش مخنیوي کوي هغوی خپل ناروا ګټي او درغلي په خطر کې ویني او که تذکری وویشل شي د هغوی اصلیت به خلکو ته څرګند شي.
موږ راټول شوو د الکترونیکي تذکرو په باره کې کوم ویش چې وس ولس مشر لخوا شروع شوه د الکترونیکی تذکرو په اړه کې موږ دا غین کلک ملاتړ کوو او غواړو چې دغه پټول ولایتونو کې پلی شي او دا قانون ټول معنی ځکه چې د ولس مشر زمونږ ولس مشر دی او دا غی خبره په موږ باندې حق دی چې ویم افغانیت یت د زمونږ غواړو چې دغه موږ تر توزیع شي او پټول ولایتونو کې توزیع شي وازنه چې پښتون ولایتونو کې پټول ولایتونو کې باید توزیع شي
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د بریښنی تذکرو د ویش او د ولس مشر محمد اشرف غنی د کړن په ملاتړ لاریون کیږي چې ل دې وړاندې هم په یاد ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په بریښنی تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت په ننګه لاریونونه او غونډې شوې وي خو د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه پلوین وایي چې د برقی تذکرو د ویش لپاره باید افغان ولس سره نورې مشورې هم وشي خلک او قانون پوهان وایي چې د تذکرو ټولې قانوني مرحلې ترسره شوي او نورو مشورو ته پکې اړتیا نه لیدل کیږي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
د لوګر نوې والی وای امنیت او بیا رغونې ته اولویت ورکوي محمد انور اسحاق زئی پرون د وی غونډې پترس کې د لوګر مشرانو او دولتي چارواکو ته ورو پیژندل شو خغلی اسحاق زئی د خلکو د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه نور تفصيل نجیب الله الوخیل اوروي
د لوګر نوې والی محمد انور اسحاق زئی وای چې د خلکو په همکاري به د امنیت د ټینګولو لپاره د بیا رغونې د پروژو په لیکدو ته زمينه برابره کړي تیر ورځ د لوګر د نوې والی د معرفي او د پخوانی والی حلیم فدایي د رخصت او مخخي په مخه جوړه شوې غونډه کې محمد انور اسحاق زئی د خلکو او قومونو هم په خپلو کې د یو والی غوښتنه وکړه
کله چې زه د لوګر ولایت رالم او د سپینجرو د ځوانانو مورال می ودی دی ماته قوت را وګرځي موږ باید اول کوشش وکړو د خپل علماي کرامو سپینجرو ځوانانو سره چې د امنیت باندې ډیر تمرکز ولرو هغه منطقه کې چې امنیت راشي هلته انکشافي پلانونه هم په ښه ډول سره عملي کېدلی شي بیا هم زما پیام ټولو به لوګر شریفو خلکو ته متدینو خلکو ته دا دی چې لاسونه راونغاړو د وحدت لپاره کار وکړو
د سلواغي پاتويشتمه د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواک ادارې په وړاندیز او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منځوري لوګر لغمان کندوز فرا او میدان وردګ ولایتونو ته نوي والیان وټاکل شول چې په دوی کې د بادغیس په خوانی والی محمد انور سغزی د لوګر دی والی په توګه ټاکل شوی دی د لوګر مخکنی والی حلیم فدایی د غونډ ګډونوالو ته ویل کډنده ولري او یای ونلري په کلاکه د نظام ملاتړ کوي
عسکري کول خود خدای له امر او د رئیس جمهور له امر او د رسول له امر نه نافرمانی نه سوچ د رئیس جمهور له امر نه سرغړونه چې محبس د نیمولي د زبې نظام د نظام حمایت په نظام کې خوچی او بیا مخالفت کوي د ته موږ نه حرام
حلیم فدایی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د ماموریت پر مهال په مخ کې کوم مهم خنډونه وویل دا سه خند او چالش نه و چې د کارونه دی وننګوي خو د امنیت د ټینګښ لپاره وړاندیز وکړ چې د افغان امنیتی ځواکونو او د قاطع ماموریت د ځواکونو ترمنځ د همغږي او همکاري زیات شي د ولایتي شورای وتنغړی ناصر غیرت وایي
موږ په لوګر کې اکثرا لوی پروژې څنګه په ورستای کې ونس کولای چې هغه تطبیق او الته د امنیتي ځواکونو هم یو څه ضعف و چې ولسونه د دولت د نظام مخالفینو په انحصار کې پاتې اکثرا پروژو ته لار هواره نه سو تلونکي کال ته بیا په نظر کې نیول شوی دی موږ له امنیتي ځواکونو او ولس نه هیله ده چې دغه تطبیق راغند رول ولوبي
د لوګر د نوی والی د پیژندنې په غونډه کې د یاد ولایت د ګڼو فرهنګیانو او مدني فعالانو لخوا د لوګر په خوانی والی حلیم فدایی ته د ښه خدمت او دوی سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله ډالۍ تقدیرنامې او مننلیکونه ورکړل شول حلیم فدایی دوه کاله وته میاشتې د لوګر د والی په توګه دنده ترسره کړه هغه له دې پخوا د څو کلونو لپاره د میدان وردګو والی وو
د لوګر د نوی والی د سرګندونو په حق لمو د نجیب الله الوخیل ریپورت واورید محمد انور اسحاق زئی پرون دی غونډه پترس کې د لوګر مشرانو او دولتي مامورینو ته ورو پیژندل شو هغه وایي چې امنیت او بیا رغونې ته اولویت ورکوي د ورځې څلور بجې او 19 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 10.15 اوري. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوال مهم مسایل څېړو. اسلام آباد وایي د واشنگتن لخوا د تروریستانو د تمویلونکو هیوادونو د څارنې په لیست کې د پاکستان شاملول د دریو میاشتو لپاره وځنډول شول، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه تاییدوي چې د پاکستان خلاف اقدامات به ځنډول شوي وي. درنو اوریدونکو، په دې حقله تفصیلي رپورت لرو چې له یو اعلان وروسته یې اورو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون ناوخته وویل چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي نړیوال ادارې اف ای ټی اف پریکړه وکړه چې پاکستان اوسمهال په خړ لیست کې نه شاملوي. امریکا دغه ادارې ته وړاندیز کړی و چې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د تروریستانو د تمویل د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه کوي. برطانیې، فرانسې او جرمني هم د واشنگتن د دغه غوښتنې ملاتړ کړی دی. پاکستانی چارواکي ویر لري چې په دغه لیست کې د پاکستان شمولیت به سخت تاوان ولري او هلې ځلې کوي چې مخه ونیسي. پاکستان د خپلو دغو هلو ځلو په ترڅ کې تیره اونۍ په یو شمیر خیریه مؤسسو چې یو توندلارې اسلام پال مشر حافظ سعید پورې ارتباط لري بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن ګمان کوي چې نوموړی په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې چې 168 کسان پکې ووژل شول لاس لري. د پیسو د سپینولو د مخنیوي د نړیوال ادارې اف ای ټی اف غړي هیوادونه په پاریس کې سره غونډه شول او تمه وه چې دوی به د امریکا له غوښتنې سره سم د پاکستان خلاف اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوسمهال د روسیې لیدنه کوي پرون په خپل یو ټویټري پیغام کې ولیکل چې د اسلام آباد زیارونه مؤثر تمام شول او په دغه لیست کې د پاکستان د شاملولو په هکله اجماع رامنځته نه شوه. خغلی آصف وویل چې اف ای ټی اف فیصله وکړه چې پاکستان ته درې میاشتې نور وخت ورکوي او د آسیا پاسیفیک څنګه یې راتلونکي جون میاشتې کې د موضوع په هکله یو ځل بیا غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ د خپلو هغو ملګرو منندویو چې مرسته وکړه، سره له دې چې پوره تفصیلات نه دي ترلاسه شوي، خو رسمي سرچینو وویل چین، ترکیه او روسیه چې درې واړه دغه هیوادونه د پیسو د سپینولو د مخنیوي د نړیوال ادارې اف ای ټی اف غړي دي، په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو مخنیوي کړی دی. دوه نورو پاکستانی چارواکو هم تایید کړ چې پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي دا خبره تایید نه کړه چې د پاکستان خلاف اقدامات به ځنډول شوي وي. هغه وویل چې د اف ای ټی اف څېړنې تر څو چې نتایج نوي اعلان شوي سری پاتې کیږي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې نړیواله ټولنه په پاکستان کې د پیسو د سپینولو او د تروریستي ډلو د تمویل د مخنیوي د نیمګړتیاو په هکله اندېښنه لري، سره له دې چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې په دې هکله به ګامونه اوچتوي. اکرام هوتی په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال وایي سره له دې چې پاکستانی چارواکي کوشش کوي چې موضوع کم اهمیت وخی، خو د اف ای ټی اف نړیوال ادارې تر څېړنو لاندې دی او هیواد راتل هم ډیره د شرم خبره ده.
په بنیادی تور باندې د دې لپاره په اجلاس کې د ملک نوم راتلو کې دا ډېر شرم خبره ده، او د دې باوجود چې دا شرم خبره ده زموږ وزارت کې دي
د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت وایي پاکستان افراطی وسلوالو ډلو سره ارتباط لري او د اسلام آباد په وړاندې شدید دریځ غوره کړی دی. واشنگتن تیره میاشت پاکستان سره خپل $2 میلیارد پوځي مرسته وځنډوله. پاکستان دا تور چې په دغه هیواد کې ډیره وسلوالې ډلې په افغانستان کې افغان او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي ردوي، او د امریکا د تعزیري اقداماتو په وړاندې لغوسې ډک خبرګون ښودلی دی. اسلام آباد وایي چې په خړ لیست کې د پاکستان شاملول سیاسي موخه لري. پاکستانی چارواکي وایي په دغه لیست کې د پاکستان شاملېدو سره به د دغه هیواد بانکي سکتور او اقتصاد په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي سخت زیانمن شي. ایران، شمالي کوریا، عراق، سوریا، یمن، ایتوپیا او سریلانکا په دغه لیست کې شامل دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسی غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ ولسمشری مانی کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل چې د سولې په پروسه کې د ولسی ملاتړ ترڅنګ د قانون حاکمیت هم اړین دی. په ورته وخت کې د سولې د دغه ملي او مشورتي کانفرنس ګډونوالو هم په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره د قانون د حاکمیت ترڅنګ د قومي او جهادي مشرانو همکاري مهمه بولي. ولسمشر غنی د چرشنبه پر ورځ ولسمشر مانی کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي مشورتي کانفرنس ته ویل چې که غواړو په هیواد کې سوله ولرو نو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید یو ولسی غورځنګ رامنځته کړو.
باید حاکمیت قانون لرو، باید مټول لرو، باید اراده ولرو، ځکه که عمل ونه لرو سوله هر یو ځان د سولې سفیر وبول. دا ولسی غورځنګ باید ټول افغانستان کې پلی کړو چې هر کلی کې تاسې هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته وایي توپک ته دې رخصتي ورکړه.
افغان ولسمشر وسلوالو مخالفینو ته په خطاب کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې جګړه اسانه خو سولې ته غړې خودل سخت ده. نو دی وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس کریم خلیلی هم ویلیو تر کومه چې د سولې بهیر ولسنی شي په هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي. د پداسیال کې چې وسلوالو طالبانو د امریکا خلکو او د امریکا سیناتا د یو لیک پاستولو سره د جنگ د ودریدو او د سولې د خبرو اترو د پیل غوښتنه کړې، خو امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبرو اترو پاره د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجې کړې او ویلې دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. بلخوا د طالبانو د رژیم د مالی پوخانی وزیر متسم غجان په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د روان نورین نه د وتو یوازنۍ لار د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ښکېلو لوریو ترمنځ سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې امامت ویلي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره به پوره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ګډونوالو د یو پریکړه لیک له لارې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه.
موږ د غونډو د غونډې ګډونوالو ژمنه کوو چې د جګړې، شخړو او وینو تویدنو د پای ته رسولو په برخه کې په پوره اخلاص او صداقت سره منځګړیتوب وکړو.
د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو د سولې ملي او مشورتي دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د سولې علي شورا په نوښت جوړ شوی و چې د ټول هیواد څخه پکې 800 تنو قومي او جهادي مشرانو، علماو او د ولایتي شوراګانو غړو ګډون کړی و. په دغه ملي او مشورتي کانفرنس کې سولې ته د رسیدلو په سرنګوالي او حل لارو خبرې وشوې، خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی وایي تر کومه چې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. د موږ په کلي کې دلته اربکیان دي، دغه چې ډېر سخت په عذاب یو. چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټوله خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام، که مو چیرې دا پیغام نشر کوم مهرباني به مو وي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د ټکنور له کله ګورم تاسو ته په تماس کې مده. زه لکم ډاکټر سلامونه د آزادۍ د ډاکټر کاون کوته او بیا ټول اوریدونکو ته زمونږ تقاضا او غوښتنه دا ده د دولت نه د پوری ولسوالۍ په ټکنور ساحه کې د وخت ولسي په دې کې کلینیک شته خو د سبې مزي شته د نوې سم دوايي کې څه دی او نو په دې کې څه دی ترانه په کې څه دی خو سایل په کې نه څه دی نه نو په کې اسپیټال څه دی زمونږ د پوری ولسوالۍ په ټکنور ساحه کې سړک څه دی لار کاټه ده مونته بازي اجل مري پیدا شي هغه چې مونږه هسپتال ته رسوم چې تامې ته رسوي رنګ ټول نو هغه خپل ژوند لا څه ورسري مونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته د جنګ په ساحه کې هسپتال جوړ شي او یو د حکم د کلینیک یا دي چې مونږ خزه ډاکټر نه شي چې خزه ډاکټر لا پیدا کی تن خاګان یو کې حکومتونه وصولو ځکه چې مونږ د حکومت په پلان کې مونږ کومه زمونږ چې نو کومه ماشه اندي خبر پر دې نه په هسپتال شې نه په کلینیک شې اسکول بچی جاؤ کہ مقصد بچی جائے کہ احسم توجہ آگے تمہیں کی گی. والسلام علیکم کی زمین کا پیغام نشر سی
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
درنو اوریدونکو زمونږ غاګله ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري وخت مازیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې شوه په پاتې نیم ساعت کې 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوق لرو دغه راز په یو ريپورت کې به ووري چې له جمهوریت ریاست سره د اسلامي جمعیت د ګوند مذاکره کوونکي پلاوي وایي چې دوی بیا خبرې پیل کړې دي نور مطالب هم لرو ولې له هر څه د مخه پام وکړي د سات د خبرونو لنډیز ته چې همکار نوریاس نوری وړاندې کوي
افغان ولسمشر وایي راتلونکو نه به د کابل د پروسې په کانفرنس کې افغانستان حکومت د سولې او پلان نړیوالو ته په ډاګه کړی اشرف غنی د سرګندونې نن په ارګ کې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وکړې کافي ساده ملي امنیت پنځه کارکونکو په پروان کې په یو تر روسي حمله کې وژل شوې د خبره د پروان ولایت د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی نن ازادي راډیو ته وکړه ویل چې دغه پیښنن د ورځې یو بجې دی ولسوالۍ د توپ غره په سیمه کې شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې پروان کال کې په مختلفو ولایتونو کې د مخدره موادو د پروسس وویشت لابراتوارونه لمنځه وړي د دغو عملیاتو کې د غراز 2340 اتیا تنه توقف شوي او هم یو دیشتونه مخدره مواد کشف او ضبط شوی دی پاکستان صدر اعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او روسیه وایي له امریکا متحده ایالاتونو سره چې لیدل کیږي له سړې جګړې وروسته ځان تر ټولو لویدلې کچې ته راټیټ کړی ډېره ګرانه ده چې اړیکې ښه کړي
درنو اوریدونکو مخکې لدې چې نور مطالب واورو په مو کړی د سپورتي پیښو گزارشته
د سپورت ورزنه هنداره
السلام علیکم په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د غوړوي سیالي لپاره زیمبابوي ته لاړ د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي رادیو ویل چې دغه سیالي چې راتلونکي ملي میاشتې په سلورمه پیلېږي لاس لوبډلې په دوو ګروپونو کې برخه اخلي دوی وایي افغانستان به په خپل ګروپ کې څلور سیالي ترسره کړي د ښاغلي هوتک په خبره دې سیالي لپاره افغان لوبغاړو پوره چمتووالی نیولې دی تکه چې وې د چی سبا د فوټبال سیالي د یما شهید لوبډلې پر وړاندې د کوهدامن لوبډله او د ځوانان لوبډلې پر وړاندې د سپر لوبډله میدان ته راوځي د کابل د فوټبال فدراسیون خبرو کوي چې په دې سیالیو کې د کابل د ټول لوبډل څخه اته لوبډلې به دوهم دا ورته لار پیدا کړي دغه سیالي څو وخت مخکې پیل شوې چې هدف یې د غوړ لوبغاړو انتخابول دي اور څه خبر ده چې په سویلي کوریا کې د جمني اولمپیک په سیالیو کې ناروی د سرو زرو د یولوسو او یولوسو د سپینو زرو او نه د برنز مډالونو په ګټل سره لومړی مقام لري له ناروی ورسته جرمني یولوس د سرو زرو او سپینو زرو د وو او د برنزو د پنځو مډالونو په ګټل سره دوهم ځای خپل کړی د ورکل شوی معلومات لمخې د 2013 کال په جمني اولمپیک سیالیو کې له دونیو هیوادونو نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیل بیل ورشيشتو کې لوبي کوي د خبر نو پای
جمهوری ریاست سره د اسلامي جمعیت ګوند مذاکره کوونکې پلاوی د مذاکراتو د بیا پایل خبر ورکوي دغه پلاوی غړی محی الدین مهدی د دغه پلاوی غړی محی الدین مهدی د چاشمبي په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینو اختلافي مواردو په مذاکراتو کې خند جوړ کړی وو لا بل خو یو شمیر سیاسي شنوون کې وایي د روان وضعیت دوام به په هواد کې د سیاسي بے ثباتی لامل شي ناجیا سپی په د هکلا مفصل ریپورت لري
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ خبري اترې زنجیدلې د مرکه کوونکي پلاوی یو شمېر غړي وایي لا تل سر ورځنی ځن وروسته دغه مذاکرات بیرته پیلېږي دغه پلاوی یو غړي محی الدین مهدی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مذاکرو د پیل دقیقه نیټه په ډاګه نکړه خو هیله یو خوده چې په دې اړه به یو نتیجې ته ورسیږي
د ځینو اختلافي مواردو موجودیت سبب شوی و چې مذاکراتو کې ځن رامنځته شي اوس تمه ده چې دغه مذاکرات بیا ځلې پیل شي یو ځل موږ څو ورځنۍ وقفه درلوده او بیا هم اتلس ورځنۍ وقفه راغلې وه
تعرض نشه که وقت به دوام بشه.
خغلی مهدی د ټولو اختلافي مواردو په اړه سونه ویل، خو یوازې د برېښنې تذکرو د ویش بهیر ته په اشاره سره ویل ګمان کیږي چې ارګ په دې برخه کې ملي اجماع ته حاضر شي او په وینا یې چې د دې پروسې د درولو په اړه شک نه لري. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت د تذکرو د ویش پیل شوی بهیر نه ځنډیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست بیا له جمعیت ګوند سره د مذاکراتو د بیا پیل په اړه سونه ویل. د حکومت او جمعیت ترمنځ دغه کړکیچونه وروسته له هغې زیات شول چې ولسمشر غني د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منظوره کړه، خو ښاغلي نور د ولسمشر پرېکړه ونه منله او ځان د بلخ والي اعلان کړی. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور له لرې کېدو نږدې دوه میاشتې تېرېږي، خو لا هم د بلخ د والي په توګه دنده پر مخ وړي. ښاغلي نور خبرداری ورکړی که چیرې مرکزي حکومت په بلخ کې د هغه لاسلیک باطل اعلان کړي، هغه به په ورته اقدام لاس پورې کړي. په ورته وخت کې سیاسی چارو یو شمیر شنونکي وایي په نظام کې د سیاسي کړکیچونو دوام به هیواد له بحران سره مخ کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدامات د مطرحو سیاسي ګوندونو او یا اشخاصو لخوا ترسره کیږي، دوې ستونزې به پای کې لري. اوله ستونزه دا ده چې دا به په سیاسي بې ثباتۍ منتج یا منجر شي. دویمه ستونزه چې ترېږي هغه زموږ د ملت کچه ده چې متاسفانه په ملت کې اعتمادی پیدا کوي.
خغلی ځواک د سیاسي اجماع په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل لومړی باید ټول سیاسون خپل سیاسي اختلافات پرېږدي او د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
درنو اوریدونکو ازادي رادیو په منځني صفه 1289 او اف ام 0.15 اوري. زه سلطان محمد سروریم په تخنیکی چارو کې میر احمد صافی لم سره کومک او همکاري لري. په دې ترتیب راځو د خبرونه ورستي برخه ته. لمړی د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام اورو او ورپسې ژوند په شیبو کې نشریږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګرواله ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. کپه دې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اداري سلامتیه یا سالم اداره څته ولکېږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو مخکله دوه چې موږ د اداري فساد په اړه باندې بحث وکړو، باید وایو چې اداري سلامتیا یا هماغه سالمه اداره هغه اصطلاح ده چې د اداري فساد په مقابل کې اکثرا استفاده کیږي، او یو سالمه اداره موږ هغه ادارې ته ویلی شو چې په هغې ادارې کې د هغې ادارې ټول استازي د دې وړتیا ولري چې هغه خپل کاري اهداف چې د ادارې لخوا ورته وضع سوي دي هغه پوره کړي او لاسته یې راوړي، د اداري نورمونو توپیر وکوای سي، او هغه حقوقي ځنډونه چې د دوی په ادارو کې دي هغه وکوای سي چې کشف کړي، او بر علاوه د دې هغوی وکوای سي چې هغه تنظیماتي اهداف چې د کومې ادارې دي یا د هرې ادارې چې دوی په هغه کې کار کوي وکوای سي چې هغه هدف وپیژني، او د دوی د حل لپاره یا لاسترونه نه لپاره هغه لازم تدابیر وسنجوي او اخلي. نو دغه ادارې ته مونږ کوي چې وسالمه اداره وایي.
ګروال صاحب، ک اوریدونکو ته د اداري فساد د لغوي او اصطلاحي معنا په اړه معلومات ورکړئ چې څه مفهوم لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. مخکې له دو چې زه خپله اداري فساد تعریف کړم، باید ووایم چې فساد د هغه نبات یا د هغه ونې په څیر دی چې ریښې یې ژر وي او له منځه وړل یې ډېر زیات سخت وي. یعنی د هغې ریښې ډېرې زیاتې قوي دي، او په هره ټولنه کې یا په هره اداره کې چې دغه فساد رامنځته شي، د هغې له منځه وړل ډېر زیات ډیر زیات توانایی غواړي، او باید ډیر زیات کار وسی د دې مشکل او یا د دې مریض د منځ ته وړلو په اړه باندې. نو که فساد مونږ تعریف کو، لغوي تعریف یې که ووایو، وایو چې فساد په فارسي کلتورونو کې معمولا د ویجاړولو او یا هم د سرغړونې په معنی راغلې ده. انګلیسي معادله کلمې ته کرپشن ویل کېږي، چې همدا سرغړونه کېدای سي هم له اخلاقي قواعدونه وي او یا هم له قانوني یا اداري مقرراتو څخه وي. یعنی هر سرغړونه چې له قانوني یا اداري مقرراتو څخه او یا هم اخلاقي قواعدو څخه وي، موږ دې ته کوی چې فساد وایو. او کله اصطلاحي تعریف د فساد موږ وکړو، د نړیوال بانک او یا د نړیوال شفافیت ادارې په اساس باندې، اداري فساد هغه فساد ته ویل کېږي چې د اداري فساد یا خپله فساد د عامه واک یا قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده د شخصي ګټو لپاره. نو دې ته کوی چې موږ فساد وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د اداري فساد د ډولونو په اړه معلومات ورکړي، څو ډولونه لري؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د اداري فساد په د ډولونو په اړه باید وایو چې اداري فساد له ډیرو نظریاتو څخه په ډیرو ډولونو ویشل شوی دی. د یو تقسیم بندي په اساس باندې اداري فساد په دریو ډولو باندې تقسیم شوی دی، چې هغه ته اولی تور فساد یا تور بیوکراسي ویل کیږي، دوهم هم خړ فساد یا خړ بیوکراسي ورته ویل کیږي، او دریم هم سپین فساد یا سپین بیوکراسي ده. دلته موږ په دې درې تعریفونو باندې ډیر زیات بحث نه کوو، ځکه چې دا بعضې نور قواعد او مقررات هم سره لري. هغه تقسیم بندي باندې چې زه غواړم دلته بحث وکړم، هغه دوه ډوله ده چې زموږ په ټولنه کې ډیره زیات رواج لري له بده مرغه، او هغه یو لوی فساد ده او یو هم جزئی فساد یا وړوکی فساد چې موږ ورته وایو. چې لوی فساد هغه فساد ده چې معمولا د دولت د لوړ پوړو نهادونو لخوا لکه وزیرانو څخه سرته رسیږي، او یا له هغو خلکو نه چې په حکومت کې له ډیر ځواک نه برخمن دي. او دوهم فساد هغه جزئی فساد ده، او دا هغه فساد ده چې د ادارې له ټټپوړې مامورینو څخه اکثرا سرته رسیږي، یا د ګمرکاتو له مامورینو لخوا اکثرا سرته رسیږي. نو دغه هغه دوه نوع فساد دي چې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات رواج لري او موږ ورسره لاس په ګریبان یو.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
او بن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندوبست
کړی دی.
آزادی رادیو 1229 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه که اوریدونکو ته د فساد د عواملو په اړه معلومات ورکړي چې د کومو عواملو لمخه فساد رامنځته کیږي.
اداري فساد باید وایم چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات مختلف عوامل لري، چې غواړم نن بعضي اساسي موردو ته اشاره وکړم. له هغوی نه اول اساسي مورد چې د فساد سبب ګرځي، د سیاسي ارادې نشټوالی د فساد سره په مبارزه کې. ځکه موږ باید وایو چې په هر ټولنه کې تر څو چې هغه حاکمه اداره ونه غواړي چې فساد له منځه یوسي، بلې هیڅوک نسي کوی چې دا فساد له منځه یوسي. او له بده مرغه زموږ اکثریت سیاسي نخبگان په دې بده پدیده کې خپل اخته دي، نو ځکه د خپلو هغه شخصي منافعو په اساس باندې نه غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي. ځکه چې کدا پدیده له منځه ولاړ شي، نو دوی خپل هم هغه خپل شخصي منافع نسي کوی چې لاسته راوړي. دوهم اساسي عامل هم د حکومت ضعفوالی ده، یعنی حکومت زمونږ په ټولنه کې ډیر زیات هغه حاکمیت چې باید ولري په یو ټولنه کې هغه نه لري، او ځکه چې خپل حاکمیت ضعیفه ده نسی کوي چې قانون په ټولنه کې تطبیق کړي، یعنی هغه قانون چې د ټولنې د نظم او امن په لپاره منځ ته راغلی ده دوی نسی کوي چې هغه په سمه توګه تطبیق کړي. نو دا یو اساسي سبب کېږي چې فساد منځ ته راسي په اداراتو کې. دریم اساسي عامل یې د کارمندانو د راتلونکي نه تامینېدل ده، یعنی زمونږ په اداراتو کې کوم کارمندان چې کار کوي که په دولتي اداراتو کې وي او یا هم که په شخصي اداراتو کې وي د دوی راتلونکی تامین نه ده، یعنی دوی هیڅ نو داسې تامینات نه لري یا داسې بیمې نه لري چې دوی دغه په اساس باندې وکوي چې دوی زړونه جمع که یعنی موږ فساد هم ونکړو، موږ رشوت هم وانخلو، موږ اخلاص هم ونکړو، بیا هم هغه امتیازات چې موږ ته په نظر کې نیول شوي دي هغه موږ ته کافي دي او موږ دغه په اساس باندې کوای شو چې تر اخره یو ابرومندانه ژوند وکړو. نو دغه یو اساسي لامل بل ګڼل کېږي. څلورم اساسي عامل چې د فساد په رامنځته وړلو کې مستقبلو کې ډیر زیات لوی رول لوبوي هغه د خلکو ناپوهي ده د دوی د حقوقو او دندو په اړه باندې، یعنی معمولا خلک نه پوهیږي چې دوی اساسي حقونه کوم دي او دولت باندې دولت څه مسؤلیتونه لري د دوی په قبال کې، یعنی که دوی کوم دولتي ادارې ته مراجعه کوي او هغه د دوی یو کار ورکوي دوی کوشش کوي چې دغه په بدل کې یو شیرني ورته ورکړي یا هم یو شی ورکړي چې هغه خوشاله شي، په دې حال کې دوی چې دوی نه پوهیږي چې دا دغه خلکو اساسي وظیفه ده او هغوی د دې لپاره ناستې چې د دوی خلکو مشکلات ور حل کړي، نه د دې لپاره چې د دوی د کار په سرته رسولو په مقابل کې دوی نه شیرني واخلي. بل اساسي لامل یې د ټولنیزو واکونو اغیزه ده، یعنی هغه بعضی ټولنیزې حلقات دي چې په هر ټولنه کې خپل خاص اغیز لري په خلکو باندې چې هغه د فساد منصر رامنځته کولو کې ډیر لوی او اساسي رول لوبوي. بل اساسي لامل یې د انعامونو او مجازاتو په سیستم کې ناکامي ده، چې له بده مرغه زموږ په اداراتو کې خصوصا هغه خلک چې صادقانه توګه باندې او متحدانه کار کوي هغوی اکثرا د هغوی د رئیسانو لخوا یا د دولت لخوا هغوی ته هغه انعامات نه ورکول کیږي، یعنی د هغوی د کار نه قدردانی نه کیږي چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د هغوی زړونه سړیږي او وایي کله چې وایي چې زه چې متحدانه او صادقانه کار کوم او زما کارو ته هیچا توجه نه کیږي نو زه هم ولې باید دومره تلاش وکړم کوشش وکړم، چې دا خپل د دې سبب کیږي چې د دوی انګیزه له منځه ولاړ شي د تعهد او صداقت خواته او دوی فساد ته مخ راوړي. بلې بیا هم د امنیت نشتونوالی ده، یعنی د دندې د امنیت نشتونوالی زموږ مامورین متاسفانه د دوی وظایف په زموږ په ټولنه کې هیڅ نو امنیت نه لري، یعنی هغه شغلي امنیت چې باید د ټولنې افراد یا اتباع یې په خپل ټولنه کې ولري دوی له هغو نه محروم دي، چې دا سبب د دې کېږي چې دوی هغه تشویش چې همیشه ولري که زه وظیفه له لاسه ورکړم او زه هغومره عاید چې باید ولرم لاسته راوړم له دغه کار نه له دغه وظیفې نه نو زما آینده به څنګه کیږي، زما راتلونکی به څنګه کیږي. او آخري مورد ته چې زه غواړم اشاره وکړم هغه د اخلاق او معنویت بوران دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې اکثرا خلک هغه کله چې یو کار سرته رسوي د خلکو په فکر کې نه کوي، په فکر کې نه وي، د ټولنې په فکر کې نه وي، د ټولنې د آبادی په فکر کې نه وي، او دوی فقط غواړي چې خپل ځانونه یو چیرته ورسوي او فقط خپل ځان په اړه باندې فکر کوي، چې زما په نظر باندې دغه اساسي لامل نه دی چې د فساد پر رامنځته کولو کې ډیر زیات اساسي رول لوبوي.
ډیره مننه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ژوندی
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري یو ځل بیا د ژوند په شیبو کې لیوی نوې خبرونه سره ز محبوب شاه محبوب مو پني کوهلو هر کله کوم لمر یو جوړ شوی تو کی څار زخت لري او کلمو استعمال کړي
لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سرنجي پکاچوي او
دغه دی مریونه ډيري شایون دیمن ډيري ولایتو کې کاریږي کابل کې په کار راځي په دې خاطر چې خزي
مسکنه مې هغه پادي بای چې ډېر عموما اټکل چې هغه پادي بای وختل شي نه خرڅي او بیا څنګه غوړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تر شوی وي هغه په مغه بای بیرته بازار کې خرڅ کړي نه هغه سمره زحمت په وسیله د باغه په بازار کې نه خرڅي
په نننې خبرونه کې په افغاني ټولنه کې د مریو اوبدلو د صنعت پر تاریخ ارزښت او سني وضعیت غلي راځي وګمې چې برخیل ته وکشو
درنو اوریدونکو کچیرې د انسان د ټولنې ژوند تاریخ ته ځیر شو نو انسان په بیلابیلو وختونو کې د ځان د هوساینې او آسانتیا لپاره بیلابیل کارونه کړي دي د زینتی توکو په برخه کې کله له ګلانو استفاده کړي او کله یې د چاپیریال له نورو توکو څخه کار اخیسته په افغاني ټولنه کې هم خزو د ځان او چاپیریال د ښایست لپاره له بیلابیلو توکو څخه کار اخیسته لاسي کارونه ته یې مخه کړي او د غچارې پاللې ده مری عبدل یو له هغو لاسي کارونه څخه دی چې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله مخینه لري چې لا هم په یو شمیر سیمو کې دا چاره دوام لري شاعره او لیکواله مینوي چې د مری یونه د زینتي توکو جوړول او یا په جامو کې د استعمال تاریخ ډیر لرغونی دی چې تاریخي آن یونان تر رسیدي هغه وایي
د کومه اندازې چې مال وسیدي او مطالعه لرم د یونان کې و د یونانی تمدن د فلسفې دی او هغه وخت به اول د مشکنی ګندل یا جوړونه د لرګي نه به جوړول سوري کول به او بیا به په غاړه کې چولې هم کمیشنه به تر جوړول او بعد د انکشاف په پیدا کاو مختلفه او بل اخره قیمتي تیګونه جوړونه د خپل سو او د ملغرو نه او دغه څه پیشرفت به
د نو موړې په خبره چی ل میله د وړاندې پټوله نړۍ کې د تیګونه مری جوړیدل عام رواج شوی و خو دغه چاري زیاتو مصارف ته اړتیا لرله او استعمال به یوازې امیرانو کاوه دا چې منځنۍ آسیا کې یې څړول رواج وموند مینه وایي
ورورو د صنعت د پیشرفت مخه پیدا کړه او د خیخینه او د قیمتي کمرونه کالی تر جوړ در غاړه تر جوړ در او بل اخره هندستان ته او هندستان څخه توګه هم انتقال
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په ملي موزیم کې داسې یو کمیس اوس هم موجود دی چې سلګونه کاله پخوانی دی او د مریو کار پرې شوی دی د غزنی اوسیدونکو نازنین وایي چې لمر یو څخه د خزو د سنگار بیلابیل توکي جوړیږي دا چې دغه توکي کوم دی هغه وایي
دا شاین سړي په افغانستان کې ډیر مروج دي خو بیا به خصوص په غزنی ولایت کې لکه د څاوارو جوړول سی وختانو کې پیغلې بندوي او د رجلومنی جوړول سرنجي پکاچوي او کیجبان مټي د کالو وټي او داسې زینتي اینجن جوړوي او دا بیا زیاتره په د پیغلو په کالو کې استفاده کوي کیجبان هغه شی دی چې ګند مکمل کې بیا د ګند لاندې داسې یو تقریبا یو لس سانتي اغلري ارز لري او وګدواله ډیر د غند په اندازه د هغه دی غو کې بیا داسې مری ډیر پکې کاریږي دوه لپاره سي د لباس خاصیتوب وبس د څاوري جوړول سي د ستریجو او مریو چې جوړیږي او په دې کې رنگا رنگ مری کاروي ځکه چې کله چې په غو کې غټوي کاروي او د غټوي کارول سي له غو چې شرنګا پورته سي او د افغاني لباس ډیزاین بیا به ښه برابرۍ دا خو به اکثریت ناویانو ته خو بیا ډیر خو په جوش جوړیږي او پیغلم په ودونو کې د نکریزو په سات کې ډیر استعمال لري
اغه ل نازنین زیاتوی چې د ماشومان لپاره سوزنه زرزری جامې او ګرم خولۍ باندې هم د مریو کار په دې خاطر کېږي چې خخ کار شي د کابل د خزو د باندې یو دکاندار لیلا ستانګزی وایي چې ل مریو ډیر توکونه جوړیږي او کڅ هم بازار کم دی خو بیا هم جوړون کې په لرو ولایتونو کې موجود دي
دغه دی مریونه ډيري شایان د منګ ډيري ولایتو کې کاریږي، کابل کې په کار راځي. په دې خاطر چې خزي مثلا خپل کنيسو کې کار کوي، د ټاکټرو کې کار کوي، خپل ملګانو کې کار کوي، په وګو باندې ګاندي او پاتیسو دی ویختو په څندو کې چوي مرینا کار کوي، زونډي ته جوړي چې ډيري مثلا د هغه تسبو په څندو کې اچي او د دغه مغت باسته ماتیکې ته کار کوي. نو ډیر شایان ته کار کوي، په غاړو کې ډیر ښه لاکټونه ته جوړي، مثلا غاړو کې اچي، په لاسو کې اچي، په کمیسو کې، په نستورو کې، لمنو کې، په دې کې کار کوي. یعنی ډیر ښه ښه ووبي امی ووبي سره امی په کمیسو کې ګنډي. دا رواج له قدیمه ده تر اوسه پورې، چې اوس هم د موږ خلک په ډیر نورو شیو کې ترقی کړی ده کارایی.
د نوموړي په خبره چې لا هم یو شمیر ښځې په مریو ښایسته شوي جامې اغوندي او هغه چې له خارج راشي زیاتې مینهوالې وي. نو ما وړي خپل هم د مریو مینهواله ده.
والا ما خپل په خپل یو کمیس کې چې دی ورور واده مې و نایچنه، البته سپین نایچنه مې کار اخیستای، نایچم مری دی، مری نه مې کار اخیستای و ډیر ښایسته مې ځان ته جوړ کړای. نو دی ورور واده مې
اغلی ستانګزی وایي چې په کلیو کې یو شمیر پیغلې د خپل واده لپاره ځینې توکي له مریو جوړوي، او کومه پیغله چې لاسي کارونه تر سره کړي په ټول کلی کې نمرو خانوي. د میدان وردګو اوسیدونکو آریا چې په خپل مری او بي او بیلابل توکي ترې جوړ کړي وایي چې په اوس وخت کې دغه توکي بازار نه لري، مګر په ډېری خواري سره جوړیږي.
عمره مې عمدلې دي، لکه په ګلدان کې، ګلدان مې جوړ کړی دی، قلمداني مې ورنه جوړ کړی دی، قلم مې ورنه جوړ کړی دی، او دا سنور شان زینې تي شې باندې جوړ کړی. مشکل یې مثلا خو مشکل به دې کې دی چې دا ډېر توان لري سترګو ته، سترګې ضعیفې، مثلا ملا درد پیدا کوي، او د دې یو په بل کې ورکول ډېر وخت غواړي. دا مشکل دی. اوسنه په دې کې دی چې قلم غواړي او قلم جوړ کړو، کې دی چې په درې ورځ کې جوړ کړو. مثلا
نو ما وړي وایي چې لمره یو شمیر توکي جوړ کړی وو، خو دا چې بازار یې نه وو نو نور یې جوړ نه کړل.
ډېر خو مې نه خرڅ کړی، خو چې خرڅ کړی مې هغه پادي بای چې ډېر اټکل چې هغه پادي بای واخیستل شي، نه خرڅ شي. خو بیا څوک نه غواړي چې هغه زحمت چې هغه باندې تیر شوی وي هغه په هماغه بای بیرته په بازار کې خرڅ کړي. یعنی هغه موږ څومره زحمت په وستل دي هغه بای په بازار کې نه خرڅېږي، او هم نه غوښتل چې ډېر بازار کې خرڅ کړي.
د ښځو د بڼې یوه دوکاندار هما چې د مریو جوړ شوي توکي پلوري وایي چې د پخوا په پرتله یې بازار ښه نه دی، خو بیا هم یو شمیر بهرنیان ترې ځینې توکي اخلي.
خدا نو نه خدا نو بعد د وخت ډیر خو اوس لګ لګ خدا دی قلم پوخ مثلا جوړی وروړي یا ګان انټیک شان خارجي نه ګان وخرزي خریدار کی غیر لګ د نور خلک سلازي خریدار کی ګنده افغانی خو پروش لري دلته پیشرفت کړي دی مره یو نو تم دی مره شاین دی د قلم جوړوي مثلا ګان انټیک شان جوړوي خدا پروشم بعد نه دنو دا نور خلک جوړی وروړي په دکاندارانو خرسي.
نوموړی وایي چې مری هم ځانګړي قیمتونه لري. هغه توکي چې د قیمتي مریو جوړوي قیمت پلورل کیږي، او هغه چې له ارزانه مریو جوړوي ارزانه پلورل کیږي.
د مری نو دا وټې دي، موږ وټې ورته په کال کې نوی کارت کړو، ټې کې نوی مثلا قلمي شیان جوړوي، دغه شنیدانی جوړوي، ډیر شیان نو زتا ته شی وایم، د قران شریف پوخ جوړوي، شنیدانی جوړوي، ډیر انټی موټرک جوړوي، مثلا لنجر جوړوي، پس دغه شیان وروړي په دکان کې پروشو ته نور خلک راوړي. موږ دوکانداران دغوینه پرزان خریده کې بیا شلو پیټرس په تفاوت راځي چې پروشته موږ به خپل راسو.
اغلی هم ازیته وی چې په اوس وخت کې یو شمیر ماشینی توکي جوړ شوی چې له نورو هیوادونو راځي، او په خپل په داخل کې د لاس لمریو جوړ شوی توکي څوک ډیر نه اخلي ځکه قیمتونه یې لوړ وي. د کابل اوسیدونکو رڼا سلیمی بیا وایي چې لمریو جوړ شوی توکو اهمیت په افغانستان کې کم دی، خو په نور نړۍ کې ځانګړی اهمیت لري.
په افغانستان کې دومره اهمیت خلک ورته نه ورکوي، بیا خصوصا په ښار کې او په دهات کې اوس هم، یعنی کله باندې کې خلک ډیر دي چې د دین خپل اقتصاد مختوري او جوړوي لوس کرونا مثلا لکه مورادوزی یا خندوزی او د افغانی کالای د خاطر د ډیزاین د خاطر د کمربند ورته ویل کیږي او د مټي ګلان ورته ویل کیږي جوړوي او بازار ته ارزه کوي او دغه خپل اقتصاد هم مخکوري. او په افغانستان کې دومره ورته اهمیت نه ورکول کیږي، خو په خارج کې نه ډیر زیات اهمیت لري. د موږ دوستان چې د خپل ټول خارج کې اوسيږي خو کله چې راشي من د سه یو کلدانې جوړ کړې ما بیا هغه انوار کې یو ډیر ډیزاین یعنی ډیر ښایسته هغه ډیر ښه شول هغه یعنی چې ویل د به ته ډیر زیات ښه شول ځان سره یو ډول کله چلته وړې باندې ولې چې دا مو خبر چې کوم دوستان سره ولې چې واخین ویل د ویل چې افغانستان کې یعنی دومره ستاسو نشته چې خپلې جوړوي ډیر ښه کول او واقعا نلته ډیر اهمیت لري
نو ما وړي وای چې په دغه برخه کې باید لا زیات کار وشي ځکه کچيري د لاسي کار هم داسې پاتې شي لری نه دچی بیخي ورک او پاراتلون کې کې به یوازې نوم پاتې شي
درنو اوریدونکو دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چې د مریو عبدلو پر تاریخ ارزښت او سني وضعیت مو درته برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاړه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ کې لده